دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جولای 2 نیټه ده. زه احمد شازمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې وسلوال نشته، د شنګلې د کان کیندونکو فریاد، د چین پاړه د عمران خان پر بیان نیوکی، او په خوست کې د وزیرستاني کډوالو پر ستونزو سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر دې هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه له نجیب عامر څخه واوري.
شمالی وزیرستان کې د امنیتی ساتیرو وسلوالو ترمن جګړه کې دوړو خو ته تلفات او په مزار شریف خار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هوان برت شوې ده. او د امریکا بهرنی چارو وزیر د تاجکستان او ازبکستان له بهرنی چارو وزیرانو سره د افغانستان پر امنیت خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. پرون په شمالي وزیرستان کې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دوه امنیتی سرتیري او درې وسلوال وژل شوی دي. په میرامشا کې د پاکستان د پوځ یو لوړپوړي چارواکي مشال لړیو ته ویل په دې پیښه کې د پوځ یو افسر او دوه نور سرتیري ژوبل شوی هم دي. دغه چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لړیو ته ویل دوی د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو نه پس د وسلوالو پر ضد دغه عملیات د تخیلو په ډوګه مچا سیمه کې ترسره کړی دي. دغه چارواکي وایي په یو کال کې په ورته عملیاتو کې د یو سل شل نه زیات وسلوال وژل دي. د کومې وسلوالې ډلې لخوا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. هلته پرون ماسخوتن په کوټه کې په یو چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل شول. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون ناوخته د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د کوټې د هوایي ډګر په سړک پوځي قافله د تیرېدو په حال کې و چې عسکري پارک ته نږدې پرې بمی چاودنه وشوه. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا لانګو د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویل
ہماری پاک فوج کی جو ہے چھ گاڑیاں آ رہی تھی کافی
دے بلوچستان دا کورنے چارو صوبائی وزیر میر ضیا لانگو وائے چکل دا غر چودہ نوس وا ہاگا وقت مرد فوج پر لاریا نے دے قافلے پہ بڑھا کے روانی وے او د شال خوا دویم لاری وا کوم چھ پیو موٹر سائیکل کی دا پٹکڑل سی وی بملا عمل پنش سوا
کمی وسلوالې ډلې تر دې دمه د پیښې مسؤلیت نه دی قبول کړی او پولیس وایي چې د برید په تړاوې دمګړې ته څوک نه دی نیولی. د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند د بلوچستان صوبې د پخواني مشر عثمان خان کاکړ د مړینې د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن د جولای په لومړۍ نیټه جوړ شو. په دې کمیشن کې د بلوچستان های کورټ دوه قاضیان شامل دي چې یو نئیم اختر افغان او بل نذیر احمد لانګو نومیږي. دا دوه کسیزه پلاوی به په دیر شورزو کې دننه د عثمان خان کاکړ د مړینې د علت راپور عدالت ته وړاندې کوي. عثمان خان کاکړ د جون په 18 په کوټه کې په خپل کور کې تر غورځېدو وروسته د جون په 21 په کراچۍ کې وفات شو. د هغه زوی او د ګون غړی وای مرګ طبي نه دی بلکې وژل شوی، خو د بلوچستان چارواکو دا خبره رد کړې ده. د افغانستان په مزار شریف خار کې د پخوانی والی عطا محمد نور په کور باندې د هوان برید شوی دی. د بلخ امنیه قومندانې وین عادل شاه عادل پیخه مشال لړیو ته تایید کړه. هغه ویل د هوان مرمۍ هغه وخت د اسلامي جمعیت ګوند د جلا شوي څانګې عطا محمد نور په کور باندې ولګېده چې د ولسی پاسونوالو چارواکو یو غونډه روانه وه. د هوان مرمۍ د ولسی جرګې د غړي علي محقق پر موټر لګېدلې. علي محقق د محمد محقق زوی دی چې بلخ ته د ولسی پاسونونو د ملاتړ لپاره ورغلی. د راپورونو له مخې په پیښه کې درې کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د پیښې په اړه څېړنه کوي. لا چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د جولای پر لومړۍ نیټه وکتل. په دې لیدنه کې افغانستان د خبرو د ایجنډا په سر کې شامل و. امریکا چې د روان کال د سپتمبر تر 18 نیټې پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. په واشنگټن کې ترسره شوې دا لیدنې پر داسې مهال شوې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولي او د افغان حکومت او امنیتي قواو د نسکورېدو اندېښنې پیدا کړې دي. د افغانستان په شمال کې طالبانو د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه هم ځینې ولسوالۍ نیولي چې د منځنۍ اسیا دغو دواړو هیوادونو ته هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخې ته راوړلی شي. بلنکن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره یو ځای د خبري غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکي ګټې لري. نوموړي همدارنګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره هم د لیدو پر مهال د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې او له تاجکستان سره د خپل هیواد ژمنتیا یادونه وکړه. د خبرونو پای.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنځ جګړه کې لدواړو غاړو مړه او ژوبل شوي. بلخوا په کوټه کې پر یوې پوځي قافلې بمی برید کې شپږ سرتیر وژل شوي دي. د شنګلې د وژل شوو کانکینو کورنۍ وایي لا هم حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. دا پاکستان پوځي مشرتابه د پارلمان د ملي امنیت کمیټې غړو ته د بند دروازو تر شا پر معلومات ورکړل. په پخوانی ورته غونډو کې یو ګډون کوونکی مولانا عبدالواسع پاړه وایي دا پاکستان وزیر اعظم په وار وار د چین د حکومتي نظام ستاینه کوي. خوشنن کې وايي هغه نظام په پاکستان کې نسی پلی کېدای. او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د عالمانو شورا د سولې په تړاو غونډه کړې ده.
افغانستان کې اوسنۍ جنگ دا پردی او تحمیل شوی جنگ دی. افغان ملت نور څه نه غواړي، د دواړو اړخونو نه دا غواړي چې تاسو صلح وکوي.
پر دې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ چې تاسو یې له ګوګل انډراید یا اپل پلی سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کولای شئ. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، پرم په شمالي وزیرستان کې د پوځي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات اوښتي دي. په میرمشاه کې مشه د پاکستان یو لوړ پړی امنیتي چارواکي پرون د نوم نشودل په شرط مشال رډیو تول د غوي سرتیرو د وسلوال پر ضد عملیات کول چې جوابي ډز پرې وسوي. د یا چارواکي په وینا په دې پیښه کې درې وسلوال وژل شوی او د پوځ دوه سرتیر هم وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي. د کوم وسلوال د لخوا تر دې دمه په ډېره څنډه ویل شوی. نور حال عمر وزیره کوي.
یو لوړ پوړی امنیتی چارواکی چې نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ شمالي وزیرستان ته داخلو کې د وسلوالو زید لړمحاله عملیاتو کې درې وسلوال وژل شوی او په دغه عملیاتو کې دوه امنیتی عسكر هم وژل شوی. د یو افسر په ګډون درې نور ژوبل شوی دي. چارواکی وایي چې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد د داخل ډوګا ماچا سیمه کې د وسلوالو زید لړمال عملیات پیل کړل. دوی وایي د وسلوالو سره جګړه کې حوالدار یونس او صفاحي وکاس وژل شوی. لیفټیننټ فیضان په ګډون درې امنیتی عسكر ژوبل شوی چې د بنو فوزی روختون ته انتقال کړي. د چارواکو په وینا درې وسلوال یې په دغه عملیاتو کې وژلې او د پاتې وسلوالو زید مخصوص عملیات دوام لري. دوی وایي د وسلوالو څخه په زیات شمیر کې وسله او نور سامان په قبضه کې اخستي. په میرمشاه کې موجود یو لوړ پوړی امنیتی چارواکی وویل چې 13 د پاسه یو کال موده کې یو سلو شلو نه زیات مهم وسلوال په ورته ډول مخصوص عملیاتو کې وژلي چې دوام بلري. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او امنیتی سرتیرو ترمنځ یو په بل بریدونه زیات شوي. د 13 چهارشنبه په ورځ هم شمالي وزیرستان د داخلو کې د چارواکو او د فوز اماړي کو سانګې تر مخه د افغانستان لورینا وسلوالو د دوی په پوسټر ډزې کړې وې چې دوه عسكر یې وژلې ول او دوه نور یې ژوبل کړې ول. د بریدز مواري لا چان نه دی منلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
از مشال رادیو سخاوري د خبر پرمخا د شنګلې ضلع د هغه شپارس کانکیندونکو کورنۍ چې د روان کال په اپریل کې یې مړی په کوهاټ کې موندل سوی وای، پر ژمنو سربېره صوبایي حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. دغه کانکیندونکو کورنیو په اپریل میاشت کې د احتجاج په توګه د پېښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړی و چې صوبایي حکومت د پېښ د پلټنې او د هر وژل سوي مزدور کورنۍ ته د 6,000,000 روپیو او د کور یو تن ته د سرکاري نوکري ورکولو وعده وکړه. درغه ورسته دوی خپل احتجاج ختم کړي، خو متاثره کورنۍ د ډړکاور کړي چې حکومت خپل وعده پوره نه کړي نو یو ځل بیا په احتجاج لاس پوري کوي. په دیاړ نور حال د احمد الله پراپور کې واوري.
د روان کال د اپریل په 9مه د کوهاټ په ګلو تنګي کې چې کله د دغه شپاړسو کانکیندونکو مړي په یو ډلهیز قبر کې اوموندل شول، نو کورنیو د احتجاج په توګه د پېښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړو. خو د حکومت لخوا د پېښې د پلټنو او د مړو د کورنیو لپاره د شهدا پیکیج اعلان وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو. شهدا پیکیج په بنیادي توګه د ترهګرۍ په پېښو کې وژل شوو پولیسو او فوجیانو لپاره تیار کړل شوی و چې تر مخه یې حکومت د هر وژل شوي تن کورنۍ ته 25 تر اویا لک پورې نغدي روپۍ ورکوي. د شانګلی عبدالرحمن چې د مشر زوی په ګډون د کورنۍ 15 کسانو مړی موندل شوی وو، مشال ویډیو ته وویل مظاهرې پر وخت د حکومتي کمیټې سره د مذاکرات وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو، خو تر اوسه حکومت خپل وعده پوره نه کړه، نو نه دی مجبوروي چې یو ځل بیا په احتجاج لاس پوري کړي. د کوهاټ مرستیال کمشنر بشیر احمد د دغو کانکیندونکو مړی موندنې وروسته مشال ویډیو ته ویلي ول چې 2011 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې ټول 32 کسان تختول شوي ول چې وروسته تختونکو بیا 14 خوشی کړل او 14 ورک ول. که څه هم حکومت د یادو کسانو د وژنې علت نه دی ښودلی، خو د کانکیندونکو د اتحادیې یو مشر د نوم نه خپرولو په شرط په اپریل میاشت کې مشال ویډیو ته ویلي وو چې د دغو تختول شوو کسانو د خوشی کولو لپاره یوې وسلوالې ډلې هغه وخت له حکومت د 15,00,000 روپیو تاوان غوښتنه کړې وه، کوم چې ورته ور نه کړل شو. خو صوبایي حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د متاثرینو لخوا د حکومت سره مذاکراتو لپاره جوړې کړې شوې کمیټې یو غړی سرفراز خان د جولای په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته وویل ضلعي انتظامی جون میاشت کې هرې متاثره کورنۍ ته 10,00,000 روپۍ ورکولې، خو متاثرینو له اخیستو ځکه انکار وکړو چې ورسره وعده د شهدا پیکیج شوی وه. ضیاء الله بنگش چې د کوهاټ نه د حکمران ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی استازي سره د هغه حکومتي کمیټې غړی هم وو چې په اپریل میاشت کې مظاهرینو سره د احتجاج ختمولو لپاره مذاکرات کړي وو. د جولای په لومړۍ نیټه چې ترې مشال ویډیو ته پوس وکړو چې کمی وادي د متاثره کورنیو سره کړي وي، نو هغه ولې تر اوسه پوره نه کړي؟ نو نوموړی وایي
نو څه کومه مایده کړي وه، نو یو نواز صاحب د شانګلی او یو د مو شوکت یوسفزی صاحب منسټر هم دی لیبر والا نو هغه به داسې مې درېښې سی وه د ټول پروسس به مکمل دا پکار دې پوره کړي.
مشال ویډیو چې په دې اړه کله د خیبر پختونخوا د محنت او مزدورۍ وزیر شوکت یوسفزی سره تماس ونیولو، نو نوموړي پرې د څه ویلو نه ډډه وکړه. خو خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خواریکخو یا لیبر قائمه کمیټې غړی او د حکمران ګوند د صوبایي اسمبلی استازي پختون یار خان مشال ویډیو ته وویل دا کار به لږ وخت اخلي او حکومت چې د متاثرینو سره کمی وعده کړي نو هغه به ضرور پوره کوي. شانګله چې د بونیر او سواد سره پوله لري، یو شمیر خلک یې په درایدمخیل او بلوچستان کې د کوئلې په قانونو کې کار کوي او اکثره د قانونو په حادثو کې د وجل کېدونکو تعلق هم د دې ضلع سره وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږه مشال رادیو سخاوري. د پاکستان پوځي مشرانو د دې هیواد داخلي امنیت او خارجه تګلارې په اړه د پارلمان د ملي امنیت کمیټې ته په پټه کمره کې معلومات ورکړي دي. په غونډه کې د واکمن او حزب اختلاف ګوندونو مهم مشرانو او پارلماني غړو ګډون کړی وو. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پوځي مشران په پټه خونه کې د پارلمان غړو ته معلومات ورکوي. خو پښتنه دا ده چې د دغسې غونډو ګټې هم وي او که څنګه. په دې اړه نور حال عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې راکوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ملي امنیت پارلماني کمیټي غونډه له هغه وروسته رابللې وه چې کله د حزب اختلاف پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د افغانستان پر حالاتو د معلوماتو د ورکړې غوښتنه کړې وه. د قومي اسمبلی پر پاڼه چې د ملي امنیت کمیټي د غړو په اړه معلومات ورکړل شوي، د هغې له مخې د دې شمیر 9 چې پکې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف، د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ترڅنګ په سینټ کې د حزب اختلاف مشرم شامل دی. کمیټه ته په پټه کوټه کې معلومات ورکړل شو او هیڅوک اجازه نه لري چې دا لرسنوي سره شریک کړي یا بل کمزای افشا کړي. دا لومړی ځل دی چې د پارلمان غړو ته د پاکستان فوج په پټه کوټه کې د مهمو موضوعاتو په اړه معلومات ورکوي. تر دې وړاندې هم د پارلمان غړو ته په پټو کوټو کې معلومات ورکړل شوی دی. خو پښتنه دا ده چې دغه غونډې څه ګټې لري او آیا په کې د تګلارو بدلولو په اړه د منتخب غړو وړاندیزونو ته غوږ نیول کیږي او کنه. کله چې د 2011 کال د مئی پر 2 نیټه د امریکا ځانګړو ځواکونو په پټ آباد کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په عملیاتو کې ووژلې، نو هغه مهال هم د پارلمان غړو ته په پټه کوټه کې معلومات ورکړل شوی وو. هغه وخت د پیپلز پارټي یوسف رضا ګیلانی، د پاکستان وزیر اعظم جنرال اشفاق پرویز کیانی، د پوچ مشر او جنرال شجاع پاشا د جوسی اداري اي اس اي مشر وو. په هغه غونډه کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر زاهد خان هم وو. نوموړي د جولای پر لومړۍ نیټه مشال ډو ټول چې د فوج او حکومت لخوا په پټه کوټه کې د معلومات ورکولو څه خاص غټنه وی.
اسامه مطالق چې وکړو پاشا وی چې موږ 245 کې د القاعده کسان نیولې او هغه امریکای ته ولا کړلې. موږ پاس نه ماوت وی چې پاشا سي تاسو وی چې موږ 245 کسان نیولې. دا 245 کسان تاسو په بارډر نیولې، که تاسو په مدرسه کې نیولې، که تاسو په جماعت کې نیولې، که تاسو په پاکستان کې چا په کور کې نیولې. هغه خلک څه شو؟ هغه سہولت کار څه شو؟ نه موږ دومره په ډیټیل ما انشاء الله تاسو ته کوم بس خبره ختم شو دوی جواب به تر راکو. دا سي خټک سي به سوال وکړه افغانستان په دې سلسله کې هغه نه په دې ځان خلکو استقبال ته تعلقات دی افغانستان کې تر اوسه هغه نه تاسو کا نو په پارلیمنت کې بچا دي ضرورت نو چې دا غي نه دا تاسو کړی وي چې تاسو موږ سسیز د پاره غوستي موږ کوم سوال کو کوم جواب کو په کاسي تاسو موږ سوال او جواب راکړي.
دې ته ورته بل پټه غونډه په 2019 کال کې د فروری پر 8 نیټه د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې سوا د بیلابیلو ګوندونو د پارلمان غړو د غونډې ته د فوج مشرانو له هند سره پر پوله د هوایي بریډ په اړه معلومات ورکړي ول. پاکستان پر کنټرول کرشه د هند د دوی الوتکې راغورځولې او هندي پایلټ ابي نندن یې نیولې وو. د قومي اسمبلی غړي مولانا واسی په دې غونډه کې د جمعیت علماء اسلام په استازیتوب ګډون کړی وو. نوموړي د جولای پر لومړۍ نیټه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه سی غونډو کې د پارلمان غړو ته پوره معلومات نه ورکول کیږي.
چې موږ د راسي میټینګ لپاره ورځو نو دا خیال وشي دا په تجاوز باندې یا د پارلمنټرینو یا د عوامي نمائندګانو په تجاوز باندې یا هغه د موږ ته هغه د ملک اصل صورتحال او اصل خارجه پادشي وي موږ هم دا خیال شي نو موږ هغه باندې بریفینګ راکې او نه موږ هغه نتیجه درسته ده چې اصل خارجه پادشي او حکم
عوامی پارٹی سینیٹر او د پارلمان د ملی امنیت کمیټی غړی انوار الحق کاکړ بیا وای چې د پټو غونډو غټوی ځکه چې په دې کې د پارلمان غړو ته د هیواد د تګلارو په اړه غټور معلومات ترلاسه شي.
پالیسی انت وړاندې کیږي او انت ویل کیږي چې زموږ ریاستي پالیسی دا څه او د دې اختیار او حق او د ممبرانو ته یي چې په دې باندې سوال وکړي سی او د سوال سره سره کدو دوی په رای کې ځینې شیان په کار دي چې د بدلو خوا ته یي نو د هغې تجاویز هم په دغه فورم راځي. نو چیرې چې هم مدلله خبره سوي مدلل نقطه چینی راغلي یا ځینې شیان د بدلون د پاکستان په هکله په کار دي دا خبرې ټول یلته کیږي او زما خپل رائے دا ده چې دا هغه تجویزونه کوم چې په دغه پلیټ فارم راځي هغه ته په ډېر سنجیدګۍ سره پالیسی میکرز هم دا اخلي.
مولوی واسی او زید خان وای چې تر ټولو مهمه خبره ده چې د پاکستان بهرنی تګلاره باید په پارلمان کې بحث شي او هم د دې بحثونو او تجویزونو پر اساس باید منتخب پارلمان د دې هیواد بهرنی تګلاره بیا جوړ کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري اوس زو د عمران خان د بیانون پر لور. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال یو وار بیا خپل پخوانی دریځ تکرار کړ چې هغه په افغانستان کې سولې او ټیکاو ته ژمن دي. نوموړي وویل د سولې په پروسه کې هغه د افغان ولس د خوش ملاتړ کوي. هغه دا هم وویل چې د سولې په پروسه کې به د امریکا ملاتړ کوي خو پر خپل خاوره ورته هډې نه ورکوي او نه به هم د هغه جنگي ملګرتیا کوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث پر راپور کې واوري.
وزیر اعظم عمران خان په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال وویل چې هیواد یې په افغانستان کې امن ته ژمنتیا لري او په دغه لړ کې به هغه په افغانستان کې د هغه هیواد دولت د خوخي ملاتړ کوي. د امریکای سره د اړیکو په اړه هغه وویل چې د امن قائمولو لپاره به د امریکای سره ملګری وي خو په جنگ جګړه کې به ورسره ملګری نه وي. د جون په 13مه نیټه هغه په قومي اسمبلی کې په دغه اړه زیاته کړه.
تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو, ہم نہ کوئی سٹریٹیجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں.
مونگ امن غواڑو او پا افغانستان کی دا سٹریٹیجک جوارتیا پالیسی نہ غواڑو او نہ حغلت کی دا خپلی خوخی سوک پواک کی غواڑو. چی دا افغانستان اولس سوک غواڑی مونگ دا ہاگوی سر ایو. مونگ دا امریکی سر پا امن کی ملگری یو او تل باور سر ملگری یو خو پا جنگ کی ور سر ملگری کے دلی نشو.
پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے.
د وزیر اعظم عمران خان د دې سرګندونو په لړ کې خبريال او کارپوه محمود جان بابر وایي دا محل حکومت هڅه کوي چې د افغانستان او امریکای په اړه خپل خارجه تګلارې بدل کړي.
نو دا حالات اوس د پاکستان د اړخه اوس هغه نه دي او ښکاری داسې چې کم از کم د سیاسي حکومت تر هدا پورې خو دې وخت کې دا فیصله شوې ده چې په هیڅ صورت په پدې معاملې کې 57 اون کړې شي په پاکستان باندې هغه اثرات غورځي. زما خپل خیال دا دی چې دا د واضح پیغام نه صرف امریکای ته ورکي او امریکای سره هم خپل خپګانو نه دي خپل خبرې دي په دې ټوله معاملې باندې د هغه په واپس په معاملې باندې او بلکې ور سره په افغانستان کې چې کم خلک لګیا دي دی وخت کې یو بل سره په جنگ دي لکه افغان حکومت او طالبان نو هغه ته هم پیغام ورکي چې موږ ساسو په معاملې کې د اچا سره نه یو.
خو خبريال او شینون کې شمیم شاهد د عمران خان د سرګندونو په اړه وایي چې په امن کې د امریکای سره د ملګرتیا کولو او په جنگ کې د ملګرتیا نه کولو د عمران خان د دریز واضح نه دی ځکه چې اوس مهال خو په افغانستان کې امریکای د جګړې د ختمولو اعلان کړی دی او هغلته کې د سولې پروسه روانه ده.
امریکای چې جنگ کړی دی د روس سره او په عراق کې کړی دی او په افغانستان کې کړی دی نو هغه جنگ د پاره نه کړی دی, جنگ د امن په ناره باندې کړی دی چې موږ دلته کې راغلی یو او امن راوړو. نو زوز دا ماته معلومه نه ده چې امریکا چا سره به نوې جنگ کوي او وزیر اعظم ته یا حکومت ته پته نو هغه په ګدام نه دی چې دا جنگ به د امریکای د چا سره. دویمه خبر ده چې په افغانستان کې حالات چې کم روان دي نو زمان دازه ده چې په هغه کې خو یوازې طالبان نه دي, طالبان سره د افغان حکومت او د افغان ملت او د افغان خلکو چې کوم الزام دي هغه په بل چا هم دي. نو سپاتن لګی چې عمران خان دا غي جګړه ذکر کوي او کدي چین د جګړه ذکر کوي او کنا د سعودي عرب او د ایران د جګړه کې دا لا پوره واضح نه ده.
وزیر اعظم عمران خان اسمبلی ته په خپل وینا کې د پوزي واکمن پرویز مشرف په دور کې داغه په پالیسیو سختي نیوکه وکړه او زیاته یې کړه چې د افغانستان په جګړه کې د ګټي په ځای هیواد د تاوان سره مخ شوې دي او هغه اسمبلی ته په خپل وینا کې د افغانستان او امریکای په اړه د پرویز مشرف تګلاره ناسمه وبلله. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د عمران خان د بل راپور پر لورځو. د پاکستان سیاسي چارو پوهان او شنونکي وایي د وزیر اعظم عمران خان لخوا په پرله پسې ډول د چین د حکومتي نظام ستاینه کول او هغه نظام ته پر مروج غربي دیموکراسي فوقیت ورکول له سیاسي بصیرت لري خبره ده. د پاکستان وزیر اعظم د جولای پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد خبري اعلان ته وینا پر مهال د چین د نظام ستاینه یو ځل بیا کړې ده. خو شنونکي وایي که څم چین په اوسني نظام کې معاشي پرمختګ کړی خو له مذهبي ټولنیزې او نور یو شمېر ازادۍ له لاسه ورکړې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اسرار الله محمد راکوي.
په پاکستان کې کارپوهان وایي په دې جمهوری او اسلامي هیواد کې د چین حکومتي ماډل عملي کول ګران دي. دا په داسې حال کې دا چې د جولای په لومړۍ د چین د حکمران کمیونست پارټۍ سل کاله پوره کېدو په موقع د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له چینایي خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د چین کمیونست پارټۍ یو متبادل حکومتي ماډل رامنځته کړی او د ده په خبره دا ماډل چې په کومه طریقه په ټولنه کې میرټ رامخته کوي نو په هغه لړ کې یې ټول غربي جمهوریتونو ته ماتې ورکړي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه عبدالقیوم صدیقي وایي په چین کې له 1949 کال راهیسې د یوې کمیونست پارټۍ حکومت دی. شاوخوا 9 کروڑ خلک د دې پارټۍ غړي دي او دوی خپل مشران ټاکي او دارنګ د هیواد لپاتې شاوخوا 1.2 کروڑ خلکو له سره تپوس پوښتنه نه کیږي. قیوم صدیقي وایي که څه هم په چین کې د نظام ته جمهوریت ویل کیږي خو نړۍ دا جمهوریت نه مني ځکه چې هلته عام وګړو ته د فیصله سازۍ حق نشته او مذهبي ازادي او نور جمهوري حقونه نه لري. قیوم صدیقي دا مشال ډو ته ویل چې عمران خان د چین د حکومتي ماډل ستاینه ځکه کوي چې نوموړی غواړي په پاکستان کې یو پارټي نظام رامنځته کړي او تل د ګوند په حکومت کې وي. خدا سي ممکن نه ده. نوموړی وایي پاکستان او چین کې ډیر زیات فرق دی. چین له سره مذهبي ملک نه دی او زموږ آئین وایي چې پاکستان یو اسلامي او فلاحي ملک دی. په چین کې مذهبي او نور شخصي ازادۍ نشته او زموږ آئین دا ورکوي. نو عمران خان به غواړي چې پاکستان کې د چین حکومتي ماډل نافذ کړي او دلته د یوې پارټۍ حکومت وي خو د دې لپاره به موجوده آئین ختمول او نوې جوړول وي. په لاهور کې د سیاسي چارو په رسول بخش رئیس بیا وایي عمران خان د جمهوری عمل په وسیله وزیر اعظم جوړ شوی او کله هم د جمهوریت پر ځای بل نظام مخته نشي راوړی. رسول بخش رئیس وایي د وزیر اعظم عمران خان دا خبرې سمې دي چې د چین حکومتي ماډل چین ته ډېرې معاشي ګټې رسولې. خو نوموړی وایي د نظام د چین خلک له جمهوري حقونو هم به برخې کړي دي. نوموړی په لومبئی جولای مشال ډوته ویل د پاکستان سیاسي او جمهوریت تاریخ دومره زول دی چې دلته د چین ماډل نشي عملی کېدی. نوموړی وایي په دې علاقه کې د آئین تجربات له څه باندې 100 کالو راهیسې کېږي. په دې سیمه کې د استازو انتخابولو پروسه د 13 صدۍ په ابتدا کې انګریزانو معرفي کړي. ادارې هم دلته داسې جوړ کړل شوي چې پارلماني نظام ته زمینه برابره کړي او د پاکستان له جوړېدو وروسته هم د آئینی نظام د قانون د بالادستۍ ولسی ازادیو او صوبایي خودمختاری لپاره کوششونه شوي او دا شیان زموږ د تاریخ برخه دي. په اسلام آباد کې سیاستوال او د سیمایزو چارو په مشاهد حسین سید بیا وایي چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د چین د کمیونست پارټۍ تعریف کول هسی یو بیان او د نوموړي شخصي نظر دی. مشاهد حسین سید په 1 جولای مشال ډو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د څرګندونو د پاکستان له داخلي سیاست سره هیڅ تعلق نشته. نوموړی وایي وزیر اعظم چې کومې خبرې کړې نو د هغو له جمهوریت سره تعلق نشته. هغه د کمیونست پارټۍ د 100 کاله پوره کېدو په موقع دا بیان ورکړی. البته د دې بیان تعلق د پاک چین دوستۍ سره دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر داسې مهال د چین د حکومتي ماډل تعریف کړی چې په امریکا کې څیړنیز ادارې پیو ریسرچ سنټر په 1 جون خپور کړي خپل راپور کې ویلي چې د دوی سروې ښایي په نړۍ کې زیاتره خلک پر دې عقیده دي چې چین د خپلو خلکو شخصي ازادیو ته احترام نه لري. بلخوا د چین د حکمران ګوند کمیونست پارټۍ 100 کاله پوره کېدو په مخار د هیواد ولسمشر شی جن پینګ بیا په خپل ګوند غږ کړی چې د خپل ولس مطمئنولو او ژوند ښه کولو لپاره نه ستړی کېدونکې هلې ځلې وکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې دولسمې بجې سوې. نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پرون په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دوه امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي. په میرانشاه کې د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي مشال اډیو ته ویل په دې پیښه کې د پوځ یو افسر او دوه نور سرتیري ژوبل شوي هم دي. پرون ماسخوتن په کوټه کې په یو چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل شول. د پاکستان د پوځ د اماړي کوې ادارې ISPR پرون نو وخت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د کوټې د هوایي ډګر په سړک پوځي قافله د تیرېدو په حال کې و چې عسکري پارک ته نږدې پرې بمی چاودنه وشوه. کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه د پیښې مسؤلیت نه دی قبول کړی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې د پخواني مشر عثمان خان کاکړ د مړینې پلټنې لپاره عدالتي کمیشن د جولای پر لومړۍ نیټه کار پیل کړ. په دې کمیشن کې د بلوچستان های کورټ دوه قاضیان شامل دي چې یو نعیم اختر افغان او بل نذیر احمد لانګو نومیږي. دا دوه کسیز پلاوی به په دیرش ورځو کې دننه د عثمان خان کاکړ د مړینې د علت راپور عدالت ته وړاندې کوي. د افغانستان په مزار شریف ښار کې د پخواني والی عطا محمد نور په کور باندې د هاوان برید شوی دی. د بلخ امنیه قومندانې وایان عادل شاه عادل پیخه تاییدوي او وایي چې په دې پیخه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو سره د جولای په لومړۍ نیټه وکتل. په دې لیدنه کې افغانستان د خبرو د ایجنډا په سر کې شامل و. امریکا چې د روان کال د سپتمبر تر 11مې نیټې پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي، په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي. استاد پام د نړیوال راپور پر لور راګرځم. د استریا یا اتریش حکومت په دې هیواد کې د څو افغان کډوالو لخوا پرې وې ماشومي په تورن ډول د جنسي تیری او د هغې د وژنې پر پیښ سخت خبرګون شوډلې دي. د اتریش وزیر اعظم د کډوالو د منلو په قوانینو کې د سخت چلند او د دې پیښو د ملان پر وړاندې د سختو قانوني اقدامات غوښتنه کړې ده. قانون پلي کوونکو ځواکونو په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور درې افغانان نیولې دي. په دې اړه نور حال احمد تکل راکوي.
د اتریش پولیسو پر یوې 14 کلنې ماشومې د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور دوه افغان کډوال د دوشنبه په ورځ نیولي وو، خو پرون ماسپښین یې دریم تورن چې هغه هم افغان وګړی دی ونیوه. د اتریش صدر اعظم دا پیښه په کلکه وغندله او په غبرګون کې د کډوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ترخې څرګندونې وکړې. پولیسو د دې ماشومې جسد د شنبه په ورځ د پلازمینې ویانا په یوه ناحیه کې وموند او د دوشنبه په ورځ دوه افغان هلکان چې یو 14 کلن او بل 13 کلن دی او دواړو په اتریش کې سیاسي پناه غوښتې ده، د دې جنایت په تور ونیول شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 13 کلن تورن د پناه غوښتنه رد شوې وه، ځکه له دې مخکې هم درې ځلې د شوکې په ګډون په جنایي قضیو کې په لاس لرلو محکوم شوی وو. پولیس وایي د دوی دریم ملګری چې یو 23 کلن افغان دی د چهارشنبه په ماښام په ویانا کې ونیول شو. د پولیسو د تحقیقاتو له مخې ماشوم نجلۍ له لومړیو دوو تورنو هلکانو سره پیژندل او له هغو سره په خپله خوښه د 13 کلن هلک اپارتمان ته تللې وه. د ویانا د پولیسو مشر ګرهارد پورستل وایي چې هلکانو د ماشومې ته لومړی نشئی مواد ورکړي او بیا یې جنسي تیری پرې کړی وو. د پولیسو په وینا 13 کلن تورن د نجلۍ په قتل کې لاس لرل رد کړي، خو 14 کلن هلک تر اوسه خبرې نه دي کړي. د اتریش صدر اعظم سباستیان کورس د سه شنبه په ورځ په یوه وینا کې ژمنه وکړه چې د دې جنایت عاملانو ته به له قانون سره سم سخت جزا ورکړل شي.
لازمه ده د هغو پناه غوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي. دا د منلو وړ نه ده چې خلک مو هیواد ته راشي، د خوندیتوب غوښتنه وکړي او بیا زموږ په ټولنه کې داسې جنایات ترسره کړي.
ښاغلی کورز وویل دا استدلال د منلو نه دی چې ګنې جګړو د هلکان له ذهني پلوه ځپلی دي، او زیاته کړه چې دا ډول بربریت او وحشت هیڅ راز توجیه نه لري. د اتریش صدر اعظم چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په مسله کې د سخت دریز په لرلو مشهور دی، زیاته کړه چې دای به هیڅکله له دې هیواده د هغو افغانانو په ایستلو کې چې دا ډول جنایتونه کوي او د دې ډول کډوالو په اړه د قوانینو د اصلاح په چاره کې ځنډ ونه کړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوسو افغانستان ته. د افغانستان په نګرهار ولایت کې د ختیځ زون د دنیا علمانو شورا په سلګونو غړو د وی غونډه په ترڅ کې په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو د سعودي، افغانستان او پاکستان د دنیا علمانو د ورسې کانفرنس د پریکړلیک ملاتړ وکړ. په دې پریکړلیک د افغان سولې له بهیره د ملاتړ او په دې برخه کې د ګډ کار هوکړ شوی و. په دې نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د 2020 زیږدیز کال د جون په 10مه نیټه په سعودي عربستان مکه کې د افغانستان، پاکستان او سعودي عرب دینی عالمانو په حضوري او انلاین کانفرنس کې د افغان سولې له بهیره د ملاتړ او په دې برخه کې د همکارۍ هوکړه وکړه. د جولای په لومړۍ نیټه په جلال آباد کې د ختیځ زون د دینی عالمانو د شورا په سلګونو غړي ورټول شوي ول او د افغان سولې په تړاوي په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د وروستي کانفرنس له پریکړو ملاتړ وکړ او په جنگ کې لخکیل خوایو وغوښتل چې وروروژنه بند کړي او د سولې خبرو ته چمتووالی ونیسي. دې غونډې ته د ننګرهار د ارشاد حج او اوقافو رئیس قاری محمد داود مجاهد وویل:
هغه څوک چې د افغانستان د خاورې دعوه کوي نن په خپلو منځونو کې سره وینې تویولو ته اړ شوي دي. دا وینه تویول، دا مسلمان وژنه، دغه افغان وژنه، راځئ چې تحلیل کو او په مکه مکرمه کې خین اصل او د همدې لپاره یو کانفرنس دایر کړ او قطعنامه یې صادر کړه چې څوک چې د افغانستان د خاورې بچی دي دا مسلمانان دي او چې جنگ کوي دا د مسلمانانو ترمنځ جنگ دی. د ختیځ زون علماي کرام په کلکه حمایت او ملاتړ کوي.
د لغمان ولایت د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوی نجیب الله هاشمی په افغانستان کې روان جنگ وروژنه وبلله او په جنگ کې لخکیل خو یې وغوښتل چې د سولې خبرو ته سره کینی.
افغانستان کې اوسنۍ جنگ د پردی او تحمیل شوی جنگ دی. دا د اسلام د ارزښتونو په خاطر نه دی، فقط د قدرت د انحصار په خاطر باندې دا جنگ روان دی. افغان ملت نور څه نه غواړي، د دواړو اړخونو نه دا غواړي چې تاسو صلح وکوي.
د کونړ ولایت د دینی عالمانو په استازي تو مولوی محمد انور په خپلو خبرو کې وویل د نړۍ د دینی عالمانو اکثریت په دې باور دي چې په افغانستان کې جنگ روایت نه لري. د ماتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د خپل منابرو لارې د سولې پیغام عام کړي.
نایوال ټول په یو خپل باندې دي چې په افغانستان کې روان جنگ دا باید په صلح بدل شي. افغانانو هم تقریبا په اکثریت باندې د علماو فیصله او فتوا ده چې روان جنگ دا فساد دی.
د ذکر وړ ده چې په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو له کانفرنس نه وړاندې په انډونیشیا کې هم د یو شمیر اسلامي هیوادونو دینی عالمان ورټول شوي ول او په افغانستان کې روان جنگ یې ناروا بللی و. د غرض د بنگلاديش او دیوبند دینی عالمانو هم په افغانستان کې روان جنگ ناروا بللی و او په جنگ کې لخکیل خواوې غوښتي و چې د سولې خبرو ته غاړه کېږي. خو لکه مې ورځي چې ل افغانستان د بهرنی ځواکونو وتل پیل شوی، په دې هیواد کې ورس تربلې جنگونو زور اخیسته چې دواړه لوري یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو داوی کوي.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
زموږ غلمشال رادیو خاوري. په خبر پرخوا کې د شز د خون لپاره د وی غیر سرکاري اداري عورت فاونډیشن د وی سروې تر مخه په تیر یو کال کې په صوبا کې د کورنی تشدد او د ناموسي وژنو په پیژو کې یو سلسله ریښتې وژل سوی دی. د جون پراته وشتمه په دغه ریپورت کې ویل سوی دی چې عورت فاونډیشن په خبر پرتنخوا کې د یو سل درې نوي داسې پیښو په اړه معلومات راټول کړي چې پکې پر ښځو د کورنۍ د غړو لخوا تشدد سوی وي او یا په بیلابیلو پیښو کې وژل سوی دی. په لاسو به حکومت وایي د کورنۍ تشدد خلاف قانون یې منظور کړی او هڅه کوي چې پر ښځو د هر ډول تشدد مخنیوي وکړي. په ډېر نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره د یوې کارکونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن د یوې سروې تر مخه په تیر یو کال کې په صوبه کې د کورونا وایرس جهانی وبا دوران یو سلسلې رشخصې د کورنی تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوې دي. د دغه ادارې یو مشر عاصم ملک ته جون پر دیرشمه مشال ریډیو ته ویل وی په خیبر پختونخوا کې د یو سل درې نوي داسې پیښو په اړه معلومات راټول کړي دي چې پکې پر ښځو یا خو تشدد شوی او یا وژل شوی دي.
مونږ په دغه حواله سره یو سل درې نوي کیسونه چې کوم دي دغه جاج غسه دي په خیبر پختونخوا کې چې پاکستان کې چې کوم څلور صوبو کې مونږ دا سروې کړی دي په دغه سروې کې خیبر پختونخوا په دریم نمبر دی. نو خیبر پختونخوا کې چې کوم کیسونه زیات شوي دي نو دا زیات تر چې کوم دي د کلینګ دي او دا کلینګ چې کوم دي دی وجل دا زیات تر د آنر کلینګ یعنی غیرت په نوم قتل دي او د سره سره چې دي جیداد او د رشتو حوالی سره چې کوم دي کوم شخړې چې پیدا کیږي په هغه په وجه چې کوم دي د خزي وجل شوي دي او د کې بل وجه چې کوم زیات تر دي هغه د خودکشي رجحان دي.
په خیبر پختونخوا فاکی د خزو د حکومت لپاره کارکونکو اداري وای لکه نه چې د کورونا وبا پل شوی پر خزو د تشدد پیخي هم زیات شوه دي. د تکړه قبایلو خویندو غیر سرکاري اداري او مشره شاهد شاه د جون په دیرشمه مشال ریډیو ته ویل ته کورونا وبا له وجې د خلکو روزګارونه خراب شوه دي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي نو ځکه هم په کورونا کې پر خزو د تشدد پیخي زیات شوه دي.
پوسټ کووډ 19 او پری کووډ 19 نو پوسټ کووډ 19 چې دین اغه د وجه سره ډومېسټک وایلنس یعنی پکور کې دنه وهل ټکول جګړې ډېر زیات شوې دي او ورسره چایلډ ابیوز هم زیات شوې دي او جابز لاړ دي د خلکو او کاروبار خراب شوې دي. نو د دې هر څه د اکونومک سټرس او سوشل سټرس په خوځو باندې یو ډایرکټ امپیکټ دی.
د عورت فاونډیشن دغه سروې تر مخه په خیبر پختونخوا کې په تیر یو کال کې لسلور ډېر شخص سره جنسي زیاتې هم شوې او ولسته خوځو د تختونې پیخي ریپورت شوې دي. د غشمیرو تر مخه پر خوځو د تشدد تر ټولو زیات پیخي په پیخور کې ریپورت شوې دي. بلخوا د پیخور های کورټ شوب وکیل مهوش موهب کاکا خیل د جون په دیرشمه مشال ریډیو ته ویل دا وخت په عدالتونو کې داسې کیسونه د پخوا په نسبت زیات دي چې پکې پر خوځو تشدد شوی وي او یا وجل شوی وي.
شارټ لیسټینګ وکړه په ثانه کم کړل نو ډاون سایزینګ د وژن او د وژن جاب د وژن په وړاندې څه فرستریټډ وو په څه ورسره نه وي جاب نو د پټم ډیر جاب لاله پتا څو پورې پرایوټ سکول زم کافي چې په ثانه کم دي ډاون سایزینګ د وژن کم کړل هغه د وژن هم چې خپل بیا ځان مینټین کول غرانو بیسیک نیسسټیز پورې کول غرانو هغه د وژن چې کوم دا ایشو چې کوم دې نه زیات شي.
د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي عائشہ بانو ته جون په دیرشمه مشال ریډیو توای حکومت د کورنی تشدد خلاف قانون جوړ ک او کوشش شې دی چې پر خزو د هر قسم تشدد مخنیوي وکړي.
ډومېسټک وایلنس بل چې کوم دی دا زموږ د پی ٹی آی ګورنمنت لپاره یو ډیر لوی او ډیر غټ یو مایل سٹون چې کوم اچیو شو او د دې یو پورا ډیر کمپریهنسیو لا جوړ شوی دا او د دې کې کمپلیټ یو میکانیزم ورکړی شوی دی چې دا میکانیزم انډر با یو کمپلینټ څنګه به خپل ډیسټریټ پروټیکشن کمیټي ته به خپل کمپلیټ ورکړي کم څنګه باغې ته اپروچ کوي څنګه باغې ته کمپلینټ لګلی کیږي او بیا د دې د ډیسټریټ پروټیکشن کمیټي چې هغه کمپلینټ به مخکې وړاندې کوي او ودین 15 دیز چې کوم دی هغه به په کمپلینټ په مرزي سره د هغه په سلا سره به د کورټ ته به دا کیس لګلی کیږي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د روان کال د جنوري په 15مه پر خزو د کورنی تشدد مخنیوي قانون منزور ک خو د عورت فاونډیشن یو مشر عاصم ملک وای تر څو چې دغه قانون په پوره ډول نه وي عملي شوی تر هغه پورې د کورنی تشدد د پیښو مخنیوي کول ګران ده.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې باوري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
زموږ غل مشال رادیو خبري په خوست کې مشه وزیرستاني کډوال غرسنه کوي چې افغان حکومت دې د ځای خلکو په شان د هغوی موټر ته هم اسناد ورکړي. د خوست په ګډون به زیاتره سرحدي ولایتونو کې خلک د پاکستان لاس موټر استعمالوي. بلخ د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستاني کډوال د موټرو د اسناد جوړولو لپاره به هم د یوې قانوني لارې په جوړولو اړوند ادارو سره سلا مشورې وکړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال وایي چې افغان حکومت د ځایي اوسیدونکو په شان د دوی موټر ته هم د ګرځولو اسناد ورکړي. لسه مودې راهیسی د افغان حکومت د پریکړې له مخې د پاکستانی لاس موټر ته هم د موقتی کاغذونو او پلیټونو ویشل پیل شوی. خدا کاغذونه صرف هغو کسانو ته ورکول کیږي چې برېښنایی پیژندپاڼه یا تذکری ولري. د ګلان کې اوسیدونکو ملک جمشید مسید مشال رادیو ته وویل
نن ټرافیک خلک ته هغه امر کړی دی چې اسناد ته جوړ کو دی ګاډي چنی لم کیږي نه چې کیمه میش گاڑی دی چې دیته میش مریض په شوړي بازار ته یا څوک د خپل فامیل د پردویری په گاټیز چلاوی نو دا کچره د اسناد ورته جوړ نشول پزګه چې د کمپیوټري تذکری غوړي کمپیوټري تذکری میش ترشتانه نو مقصد دا دی چې باید د والي سیب سره د مقصد دا دی چې امنیت شورا سره د مشر پوره د ټول د بابا پوره د ټول پرم دا اپیل دی چې بجار دی چې دیته د میش ته یوالیا روبوسی چې میش د گاډی مسله حل کو.
په خوست کې هغه شمیر وزیرستاني کډوال چې د خلاص موټر لري د حکومت د پریکړې ته پاندښنه کړي او غوښتنه کوي چې دوی ته د هم یو چاره جوړ شي.
زه خپل رحمان نامه میژ هڅه غانه لري طریقه نه لري د گاډي کاغذ د میژ نه جوړیږي میژ گاډي درول شي باندېږي مثال ویای چې غابه جوړوي صحت نامه گاډي ته جوړوي د خو د میژ اسه طریقه نشته میژ خو می سپر خلک د میژ نه سامان نه خروپیږي چرګ ممړیږي سبزی مخروپیږي مثال چې میژ ته د طریقه جوړه کوي د شای رکو یو سند رکو چې داینه په داتوس چالهږي څه پر ادازي وای په دیو توس چالهږي تو حرکت په کوي باغوند.
یو بل وزیرستاني کډوال ډریور عبدالستار وای پولاره کې ورس خاص کر د اسناد پوښتنی کوي حکومت دی ورته اسناد ورکي او بیا د پولاره کې نه په تکلیف وي
یمز اسکر پښتنا کو چې کاغذ رو کوي اسناد رو کوي یمز خو نه اسناد شته نه اسناد مخه ویني چې میز اسناد جوړ کې پنځه ورځې ټمو تراوی بیا پر راونی چې کماري جون دي زاول په خپل دین مایو به په پښه دا تښت منډه کا د میز دا غوښتنه ده چې میز ته دا حکومت یې اسناد رکو یا د میز نه اسناد غوړي نه میز خو نه تاس کیرا لري نه بل ثبوت لري.
بل خو د خوش چارواکي وایي چې د وزیرستاني یو کډوالو د موټر لپاره به د وی لارې په جوړولو سلام مشوره وکي. خوش ولی محمد کټوازی ویل د خوش امنیه قماندانۍ او د ټرافیکو مدیریت سره به وغږیږي چې د وزیرستاني یو کډوالو موټر لپاره هم اسناد ورکي.
تاسې دغه پیشنه چې د موږ وزیرستاني کډوال وروڼه مشکل لري د موټر باندې وزیر قومندان نصر خبره وکړم چې ترافیک یو رقم اسناد دي ته وکړي د جزم
د خوست په ګډون په ځانګړي ډول سرحدي ولایتونو کې لکونه پاکستانی لاس موټر شته چې په افغانستان کې کانتینري موټر بولي او لکوم ډول قانوني اسناد پرته ورڅخه خلک استفاده کوي. دا موټر په دې خلک خوښوي چې نوي دي او بیا یې ټیټه ده. خو په دې وروستیو کې افغان حکومت پریکړه کړې چې د نظم او امنیت د ټینګښت لپاره به دا موټر ثبتوي موقت اسناد ورکول کیږي خو یوازې به په هغه ولایت کې د ګرځولو اجازه ولري چې هلته ثبت او راجستر شوی وي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د وزیرستاني کډوالو یو بل موضوع هم راخلو. په افغانستان کې مېش د شمالي وزیرستان کډوال خپل کورن ته د ستنېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې وکاله په کډوالۍ کې پوره سول نور سخت ستړي سوي دي. حکومت دې د دوی د واپسي بندوبست وکړي. د دوی په خبر چارواکو سره په بیا بیا ژمنې کړي خو لا هم د دوی د ستنېدو بهیر نه پیلوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال رادیو ته ویل چې کډوالو پر ستنېدو خبري روان دي خو د واپسي کره نیټه لا نه ده مقرره شوې. په دې نور حال ته مشال رادیو خبريال عمر وزیر کوي.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال ګلمن دي چې و کالونه په کډوالۍ کې پوره شول. پاکستانی چارواکو ورته په وار وار دستانه دو ژمنه هم کړې خو لا هم د دوی واپسې نه وشوه. زیاتوي چې ماشومان سپینګیری او مېرمنې هم یو ورمان لري چې خپل کورونه او کلی وویني نور سخت ستړي شوي که حکومت یې د واپسۍ بهیر نور پیل کړي. خوست ګولان کمپ کې میشت ملک میرزا عالم خان وای چې نور د خپل وطن تاسو ته نه کړي
او میشت د ګلم خون یار خلاصو کوم سره چم وټا کی
داس تاریخ نر وشای چې دا تاریخ ته دا تاریخ ته د میشتا د تاریخ وروشای لیار دارو کوشا ویډ کی غا به تعلیم استر شول په پال په نار کې میژ مریشا یم سره د داس یو تای ظلم نشي میژ د خپل وطن تاسو دی ولا چې خپل وطن نوې کریل پاکستان حدود ته د بدل کو میش په د نه بیا ډر مننه کې لوټ میشتا د لیار خلوص کو دا میش سره دروخ یو تاریخ بل تاریخ کر کوي خو میش سره اشتیا جام کو نه
رحمت الله چې په خوست کې د وکالونو نامیشته وای چې 2013 کال کې یې انتظامیا ته د کډوالو شمیر فارمونه استولی نن سبا ورته ویل کیږي خو لا هم ورته نیټه مقرره نشوه
په 2018 کې د پاکستان حکومت سره چې مشکله جلګه وکړله یغه مشته پرمینه وکړل له دوه طرفه مو پرمینه ورولا ژل 15000 وسوه پرمینه وي ول خدای ته وایي چې انشاءالله مش زر تر زر تاسو د لیارې خلاصولې بندي باس کې خو تر اوسه پرې هیڅ بندي باس کړی نه دی دا خبره بار بار کوم چې مش شمالي وزیرستان یې کلیر نه ده کې مغرایز علاقاتو د کلیر نه ده وزیرستان کلیر نه وي باندې خو کلیر دی ذهني بیماری او خلته ورسدل
ملک سلطان هم د خپل کلی او کور د لیدلو په ارمان دی دا غلام خان لارستانه دل غواړي
بازار نظر دې مش کوشش تا وشي ځکه چې دې تا کلیپ تر تا چې سړی می سره لاو جو کو بیا لار نه باند کو بیا دا مش دې تا درخواست دی چې می سره په غوند نه په غوند کو نه نه دا دې می سره دې غلام خان یار چې می ته ملاب شي می ډېر خوښ وي او ډېر خال کې ډېر په تکلیفي ډېر چې یو کوشش شي غ می سره دا و کو ډېر کده غوډه کړه دروګ در نه سره کو می دا خال کې چې په می ډو کور وشي
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان و پختل نو دوی وویل چې د کډوالو واپسې پاړه خبرې روانې دي خو لا هم د واپسې نیټه مقرره شوې نه ده بل د تحصیل د تاخیل زنا سیمه کلیر شوې نه دي عمل روان دي تما کړی چې زر د واپسې بل بهیر پیل شي د چارواکو په وینا اوس مهال هم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تر 15000 پورې او افغانستان کې صدا پاسا 15000 کورنۍ لا هم پاتې دي چې ستانه شوه نه دي او د غزیاتره د تحصیل د تاخیل او سدون کې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولري احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش
از موږ غل مشال رادیو خبري د کورمی پاپا رچنار کی وی جرګه د ټولنیز رسنیو غلط استعمال د سیمه د امنیت لپاره خطرناک بلل دی د جرګه پرون سوي چې د بار کورمی مشران او سپین روب غډون پکې کړي وو په جرګه کې مشران حکومتي چارواکو ته ویلي چې پر هغه اکاونټونو او پانو نظر وساتي چې د مذهب ترمنز د کرکی او ترګری ذاتو لپاره غلط مواد خپروي بلخو چارواکي هر څه تر نظر لاندې دي په دې نور حال د تاریخ ورځې پر راپور کې واوري
د کورمه په پړچنار کې د زیارت پروز د حکومتي چارواکو او ځای مشرانو ترمن جرګه شوه چې پکې د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د سیمه امنیت لپاره یو لوی ګواخ بلل شوه په جرګه کې شامل د پړچنار حاجی رؤف حسین وای ک څوک د سیمه امنیت ټینګ ساتل غواړي نو په ټولنیزو رسنیو هغو اکاونټونو او پانو نظر وساتي چې هغلته د مذهبي کرکه او سختريزي زیاتول لپاره جعلي خبرونه بغیر تصدیق شوی معلومات او نور داسې غلط مواد خبروي
د سوشل میډیا باندې ځنه وخت ځنه خلک څنګه یو دلته دی یو ریال سیمو کې پراته دي نغه و وړه خبره دومره خلکو ته غټه کی څنګه بیا د مطلب د کومونو قبایلو منځ د جنگ جګړې ماحول فضا ته نه جوړ شي په کور د څنګه باندې د سایبر کرایم کې په کور د کوم یو اکټ دی او ته باندې او خلکو باندې نظر وسته لري شي چې داخل کم کنټرول شي او د حالات خرابولو کوشش کوي.
د روان کال په اپریل میاش کې حکومت د ټولنیزو رسنیو تر 20,000 پورې اکاونټونه بند کړي، خو لا هم په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب داسې اکاونټونه او پانشته چې مذهب ترمنځ کرکه او د ترهګرۍ هڅولو سبب ګرځيږي. بلخوا د کورمه انتظامی مشر افاق وزیر وای د ملک هر وګړی آزاد دی چې خپل خبره وکړي، خو دا اجازه نشته چې څوک د چا د مذهب سپکوي وکړي او یا هغه د سخت درزي زیاتولو سبب وګرځيږي. افاق وزیر زیاتوي د هر هغه کس خبر لري چې په ټولنیزو رسنیو دا ناوړې کاري شروع کړي خو خلاف یې کاروایی ځکه نه کوي چې د خپل ذمواري د پیژندګلو موکو ته ورکول غواړي. چارواکي دا هم وای پرونی جرګې ته دا پیغام ورکړی چې که څوک له خپل غلط حرکته نه منې کیږي نو مجبوره دی چې پر ضد ګام پورته کړي.
څه خبره تر موږ ته ولې سوشل میډیا باندې اسی اته دا هیڅ فائدې نشته. قانوني پروسس ته هر څه باندې خپل پروسس چلی په سوشل میډیا باندې خبرې اترې یو نه جواب بل نه جواب اینه ایشو جوړېږي فائدہ نشته. بیا سبا چې کورونا ورسو کورونا راو باسو یا بدلتا دا خلک مونږ ته راځي چې نه پرې د ماشوم مو پوي نه په خبره
دا جرګه په داسې حال کې شوې چې په پړچنار کې د جون پر 22 د بشرو قبایلي مشر ملک شریف زمان تر وژنې وروسته هغلته حالات کړکېچن دي. کچو هم یاد پېښه مبینه د ذاتي شخړې په خبره شوې، خو په ټولنیزو رسنیو کې پر ځینو فیسبوک اکاونټونو او پاڼو د هغه وژنه له مذهب سره تړل شوې. د پیرپورس په صده کې د شپږو قومونو مشرانو یوې غټې جرګې هم حکومتي چارواکو ته په ټولنیزو رسنیو د نظر ساتلو وړاندیز کړی و. تاریخ کورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نور سیمو کې او سره په افغانستان کې یو شمیر ځوانان او ماشومان تعلیمونه کوي. خو د ایتالیې جوزپی پیترنو د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکی کس دی چې په 2000 کال کې له پوهنتون فارغ شو. هغه د 19 کلو په عمر کې په فلسفه او تاریخ کې د بیچلرز یا لیسانس بریلیک واخیست. پیترنو له پخوا راهیسې له زده کړو سره مینه لرله، خو د بېوزلۍ له وجې په ځوانۍ کې پوهنتون ونه لوستای شو. په دې اړه د ریچرز اجانس راپور واوري چې فرخندی اسد پښتو کړی دی.
د ایتلی شپږ نوي کلن جوزپی پیترنو د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکي کس دی چې له پوهنتونه فارغ شوی. هغه سږ کال د دسمبر په میاشت کې د ایتلی د پالرمو پوهنتون نه په تاریخ او فلسفه کې خپل ډیګري ترلاسه کړه. هغه یو ټایپ رایټر هم دی. پیترنو په دویم نړیوال جنگ کې په اورګاډي کې کار کاوه. د ایتلی د سیسلی اوسیدونکي دی. نوموړی وای کله چې ځوان و نو هم یې له تعلیم سره مینه لرله، خو د غربت له چې نور تعلیم ونه کړې شو. هغه وای چې کله نوی کلن شو نو لزان سره یې فکر وک چې همدا وخت چې د خپل خوخي ډیګري تر لاسه کړي.
ما لزان سره فکر وکړ چې اوس باید په پوهنتون کې داخله واخلم، ګینه بیا به ممکنه نه وي. او داشن په 2018 کال کې می د دریو کالو په یو پروګرام کې داخله واخسته.
پیترنو وای ورسره با دا فکر هم وو چې نور ستکون کې استادان با سوای خو بیا اراده کړی و. هغه وای پر روان وخت کې د لیکنو پلان لري.
زه لیکلو ته اراده لرم او هغه ټول کتابونه لوستل غواړم چې وړاندې می نشو لوستلې.
پیترنو د شپې وختي ویده کیږي او د ټولو کارونو لپاره وخت ټاکلی. هغه خوشاله دی چې په لوړو نمبرو بریالی شو.
فرخنده اسد و چې د ایتالیې د شپږ نوي کلن هغه کس په اړه معلومات درکوي چې تر ټولو زیات عمر لرونکی زده کوونکی و چې د بیچلرز یا لیسانس بریلیک یا ډیګري ترلاسه کړه.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یونی م بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو